توجه شوی احمد چی بریم سلامونه د ازادي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی یا یوناما د بیګم رادیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دوو کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنځشنبې په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړې ده چې د بیګم راډیو کارکونکي دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سرې نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې د طالبانو د استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکوونکي له ځان سره وړي دي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویلي د بیګم راډیو خپرونې ځکه بندې کړې دي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چت د راغورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیشر پنځشنبې په پروس د یافتل ول وسلی په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرارېدو سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نموجودیت دی. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس پسپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخورو ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پل کېدل دي تضمین شي. له غزې د فلسطینیانو د وتلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر عربي هیوادونو ویلي دي له غزې د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ. د ګوګل شرکت د پنځشنبې په ورځ دغه بندیز د لری کېدو اعلان وکړ چې پر مټې د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کیږي. له دې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولی وو چې د دې شرکت په ټکیو د زیان لامل کېده. تازه دې شرکت د دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا د رامنځته کېدو هڅې وکړي چې ګټه یې د هیوادونو ملي امنیت ته وي. په وروستیو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډېر پام پوځي امکاناتو ته وراوښتی دی.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. افغانی دفعتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که ده‌ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردن. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعضی جاها حرف از استثناء هم هست. یک سوال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. موسیقی گپ میزنیم با آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی، از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیای استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم و مؤلفه های رشد که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالی است وطن و چیزی وجود نداره، به این خاطر هر شمالی که ببخشند امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم مانند دیگه کشورهایی که حتی منابع ندارن. ولی متاسفانه ما به این موقع قرار نداریم و این اثراتش بسیار فوری بوده و علت شمامی است که این مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرا اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا با کمک های فوری بشری نیاز دارند. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
پیت کنیم گپ در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپی نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات دارد. در افغانستان بلکه و تجار را معلوم نشه، با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سرامه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشد، خوراکباب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه گیش بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران، ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به این که در ایران هم نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک‌های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما دیدن در حقیقت هیچ NGO و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیر و فعالیت های انسان دوستانه بکنه. ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره، یک سری سازمان ها و گروه ها هستن که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت میکنن و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دسته از سازمان‌ها و گروه‌ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه که نتیجهش این هست که مثلا VPN ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تأثیر بیشتری هم داشته باشه.
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حکومت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنن. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طوری که شما آگاهی دارین، ایالات متحده آمریکا و دیگه کشورها کمک های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایت مختلف فعال هستن و وامیتن و پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود می فروشن و فرزندان خود را اعلام می کنن، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و این اثرات اقتصادی دراز مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری می کند. گرچه کمک های هم که می آمد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مو مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارش هم باز اینجوهای همکارشان میگرفتن و محسات مربوطه، چیزی که به مردم میرسید تقریبا در حدود، اگر با شفافیت داده میشد، در حدود نصف از یک واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم با یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و ای که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمیشد، ولی همی که اثار داخل افغانستان میشد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل میشد، این کسری بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسری بیلانس تجارت خارجی است او را تا حد جبران میکرد. این دو دونی میلیارد دلار به اقتصاد، به اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق میشد و این در پالی کمک های افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، به خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان میکنن، دو میلیارد دلار وای کار میکنن. یک اندازه هم ما یک میلیارد دلار محصول صادرات ما است. ما باید 8 میلیارد دلار داشته باشیم تا ضرورت های اولی خود از بازار بین‌المللی بخریم، چون به پول افغانی خود کسی بر ما چیز نمیده، بنان به پول سخت ضرورت داریم. و این همی دو نیم میلیارد رو میشد، دو نیم میلیارد هم افغان ها رو میکدن. یک چیز هم، چون افغانستان مرکز جنگ های نیابتی است، یک مقدار به صورت پنهانی پولای اپراتیفی اثار می آمد، جمع یک نیم میلیارد دلار صادرات ای و با کمک های یک جایی اما 8 میلیارد تامین میشد و قدرت خرید ما در بازار بین‌المللی تقویه میشد. ولی با قطع از این دو نیم میلیارد یک بیموازنگی آمده و بیموازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شده و عرضه دلار در بازار کم باشه. اگرچه در روز گذشته سه بار بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان پول به بازار تزریق کردن، اما این از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن، دلار بگیرن در مقابل افغانی، به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که یک دلار در مقابل 100 هزار افغانی مبادله میشد. و ای را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله 92 روپیه دلار بود، در 40 روز به 1200 رسید. به این خاطر ترس مردم این است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم و این خودش به سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود 70 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
تشکر از این جناب حافظی، واقعا این مهم است. اما در مورد این تعلیق از استثناءی هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین، خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به همین ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها از سر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بارم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حد اکثری به ویژه تحریم های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه، نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه‌ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطوری که آقای ترامپ میگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود،
اگر
ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان‌ها ریختن و اعتراض کردند به دلیل خرابی و نابسامان‌تر شدن وضعیت اقتصادی، حالا پیشبینی ها چی است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنن. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلش اونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت می‌کنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، با تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک های خارجی آمریکا مستثنا قرار ده. از این شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندا در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدانن مکلف هستن که جلو از این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان بی‌نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستن و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما باید مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتا ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میتن با خاطر کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن، گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است. مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصف بشه 23 میلیون نیازمند میدارن. 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خود را مصرف میشه یا هایف میل میشه. 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر 40 دلار در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طوری که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنه. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طوری که شما فرمودین گفت که در موارد مثلا مواز غذایی و سرپناه ایره خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید میکانیزم وزیر تغییر بتن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی‌سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشد. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک ثانیه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد، سه متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چه میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایران و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرا در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان هم مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از موشک‌ها به تل‌آویو رسیدن. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل یه حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سری از گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از
اسرائیل. دور اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیش بینی تلقی میشه. خوب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی این که ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده. از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهای مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردن. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارایی بکنه و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیشبینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولا خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
و طوری که شما آگاهی دارین اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولتای ما معلوم نیست که اینا اولویتشون چی است، کدام کار باید اول کنن، کدام کار آخر کنن. و درک از یا از واقعیت‌های اقتصادی افغانستان و مزیت‌های معینی که داره، متاسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارن در این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و حال حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین المللی را اشاره میکنند. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیزی نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب رئیس وظیفه ملی مردم افغانستان است که با وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین‌المللی استقراض کنه یا کمک بگیره. حال افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب از این است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در 70-80-60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم حیف و میل شوه در او صورت و امو باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. ای که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کارا میکنیم و کارا میکنیم زندگی ممکن نیست. به این خاطر ما توقع داریم که واقعیت ها برسمت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روانستیم و باید جلوی وضعیت گرفته شود و این شوخی نپنداریم.
بسیار زیاد تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
آزادی ملما.
سلام و وقت بخیر. د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالۍ کریمی ده. ګلالۍ جانې سلامونه، وخت بخیر. کراته وایي چې ګلالۍ کریمی یو وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرېښې او راغلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسېجانې تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډېره زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنوالې مینه والا او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یوه خبریاله یوه پرزنټر واوسم. د دې څنګ ټول رسنیزې میډیا کارونه شوال زما سره مینه ډېره زیاته وله. نو تقریبا زه د دیارلس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شولم، دا هیڅ خبر وسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورټ سمره سنیس فالټونه می پایل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې شولم، امنه چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه می هم سره لودلې سه یوسف فالټونه می واته لوزن کې ورسره ولغین ورسره به علامه کابل ته او کابل کې می په نړیوال رسنیز کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما غین ورسره کړ چې بیا
نوې حکومت اوس ګلالۍ جانې پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از ما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اسما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخره له غزه څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنې سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سنادونه، زما ټول دولتي کارونه. لاغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږه لمه هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وې، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځرای راکړی وو هملته ولم مدرې سو وخت پر ترڅو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کې ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باورو کې اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه ما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به نه وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډاریک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو. د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هدیته خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نسوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه تا ټول له لاسه ورکړل. ته هغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. یو رقم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه کنډه مې وتلې وه، پازه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شوم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي، او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اواته میاشتې له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما دپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا سولمه. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیات خوشحاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږه، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړو. اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص زموږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډیر د خوشحالۍ احساس کوي، ډیر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې ساعت تېر شي، د دې دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي، هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر شي، او د څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بالاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بالاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوئ، تلویزیون کې به کار کوئ، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپل هېر مې له لاسه نه درکړی، او په ځان باندې باور لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شرم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندله مې یاس مالا نوم سره باشنا ول، هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم، یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتل، دا دوی د اکثر عمل باندې ما باندې بشنه نه لګیږي، که څه دوی بل ما سره شخه بوري کولای شي مینه به راکول، اما دوی دا لا چې به ما کته دي، دوی دا چلان څه به ما کته زه به ډیر زور ولم، کله چې زه به د شپې کور ته لوم یو رقم نه امیدې سازو مې کوي، کله مې له ځان سره جوړل شي ولی د سې څه وسی ولی مورار سره لاس ورکو، ولی مشکل وطن لاس ورکو، مې خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځانبه مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځم بیرته مې خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو کومک نه کې کته ام ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاینر پیسې پیدا کې ام ډیزاینر خلکو سره آشنا کې لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام وو مغه وخت ډیر آرام وو چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ما غزې ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دي تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
bale bale raza che yow maqaisa ko da che le zabal na takabal taragli yow bla khabi kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura der ziat awal da che zabal na tadag mazal pel kreda pa zabal gund walayat ki khabar ali khura der ziat sakht da yow injlita bi alaqa te sa kabal taragli bel kabal tar france pur ra ora sid dul ta pa televizion ki kar ke da maqaisa bi bas ka mauta ko tumra da maqaisi wardi de
re jalib ki sada us jani pa zabal کی یو هغه د سنتي ټولونو څخه دا چې البته د شوزي په فعالیتونو باندې البته انجلې چې مکتب ته ځي خلک ډیر خبرګونونه شي او ډیر د شغل سره اساس دي کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړم خپل همکاران لمه سره موافقه نه ول چې زول له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلن به لمه سره کوي یا ته دغه اداري مدیر چې ما د پلان شاګرد تر سوې وله قسم کله چې ما په غلطه پرسنه کې کار شروع کړم د پلان مې پټ شروع کړی و از ما مورکی از ما مشور لمه سره ام غاجوال یاس ما سره پم دی راس کی پټول خوغه مدیر زما پلار ته ویل چې سالورن نه دراغله ولی مریضه ده خو هغه پوهه ده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور د مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخته ده کله چې پلار می کوټ رااله ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده د ماغه مدیر نو میرات وختل رات وخت ما یې څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سيرو واشته بیا مور نو ورته مختص او وخت مختص ولا چې وو کار شروع کړی ده ما ورته ټول شروع یې کزه کور سره مینا لري او تل هم دا یادوي مکتب کې اچري هم دا موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځ پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنه کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښنیو مغه ورکې پدې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوم چې هغه نارینه دی زه شزه یم دومره توفیری ماترمنز نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو وخت پته ردو سره په دې څه زونه باندې پوسوم چې زموږ په ټوله نه کې زموږ نارینه د شوز سره ډیر اساس دي نو هغه هغه نه چې څنګه ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم کله چې کندهار ته لاړم البته مله هم چې څنګه سره مخامخ سم بل خره بیا رالم کابل ته
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کله د خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنې چې خوانزي کې متڅنګ به البته د مینالم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه
او زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نو مکتب نه چې خلاصوم تاریخ زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه خوشاله چې زه ولرم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساسو مې کوم ډیره خوشاله خپل سم چانت مې ول چې نس مخبرونه د لاش خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیر تشویق ول هغه ډیر خوشاله اول اته دا مخپله هله دا وی پوسټر وکړه درته هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا غوې مې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برات توفیر اوره چې هغه په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
bale bale یو مسله کزه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر ذات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روه نورم درکول بل اخره دې مزل ته دې ورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه سمه یاد اوري وکړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډیر کم دی ایس په شو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه وو چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مې نه اخلم اته زه ډیر کوښښ نیولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیر اتل چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کړم د دې اجازه یې ماته نه راکول چې زه ښځینه خبري علیم دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې ومال دلیا دغه چلان چې ومال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا ښځینه خبري علیم تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو رېډو لارې د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خو خپل هیله به مل لاس نه ورکوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله لاس نه ورکوله
هم څه و حسابله ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې بل لاس نه ورکوله هغه څه چې ته و حسابله څه و
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه تبې ماته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته نور څه نه ته یو ښځه یې او یو ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړي اما هغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده مالته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپل مور له امله یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختینو دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنې کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسي زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا اوس ما څخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې هغه ته موافقه چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريانه سم یا د سینما برخې څوک سم خبر ودی دا خبره ډیره بده لګیدل هغه اس کله وینا څنګه څه کېدل او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما په مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کړ چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم واخیر پلارم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولې سم نه ډاکټرۍ برخه ته راتللې سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلارمې زما سره راضی سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لغزه سره مخته بيسي
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زه خوشاله یم چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المار تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato timra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal kham da ga faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونز لا هم ختم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې موږ یاد وري وکړل مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونو سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما ساده چلرم یا ستارګش چلرم ډیر زر بتر لاسه کوم
ډیر زه تمنه نه ژوندۍ سیاغل کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسی او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیر زه تمنه
مننه تاسو نه مننه
نظروں جانے یل سر و جان.